د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه په تخنیکی برخه کې آصف حبیبي را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. په دې خبرونه کې مو قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر سره لدی، قزاقستان له افغانستان سره د لکونو ټنو غنمو د مرستې اعلان د دې سفر په دورشل کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاریو موافقه کړې ده. د چین دولتي خبری اژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي چې ټول هغه 90 تر مشکوک تورستان وچل شوی چې په شنجن کې په روسیو بریدونو تورن شوی دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاري او موافقه وکړه. دا موافقه نن په استانه کې له قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د کتنې پر مهال لاسلیک شوه. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره د همکاري او موافقه لاسلیک کړه. قزاقستان به دغه راس افغانستان ته څه د پاسه 650 ټنه غنم هم ورکړي. د قزاقستان ولسمشر ویل له جمهور رئیس غنی سره د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو په باب خبرې کړې دي. د برتانی حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاوند مرسته وکړه. په کابل کې د برتانی سفیر کارین پیرس وایي دا مالی مرسته به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پراختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د برتانیې د مالی مرستې لپاره په منن سره ویل چې تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ ناامني او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انجنونو د زده کړو په مخ کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس دا عملیات له هغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس دی. خبر پانه زیاتوی چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وشل کېدو د عاملانو د نیولو په مقصد تصفیوي عملیات دوام لري. د هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د چین دولتي خبری اژانس د دې هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه نور ټول هغه 90 تنه مشکوک تورستان وشل شوي چې په شنجن کې په روسیو بریدونو کې په لاس لرلو تورنو. د شنجن محلي چارواکو ویلي دا کسان د څه کم درې میاشتنیو تصفیهي عملیاتو په لړ کې وچل شوي دي. د چین په شنجن ایالت کې په دې وروستیو کلونو کې د ایغور مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنارد کازین وین نن بروکسل ته ورسېد چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرې پیل کړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو ټولولو سیستم پیاوړی کړي. فرانسې دا غوښتنه په پاریس کې له وروستیو بریدونو وروسته پورته کړې ده. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیشن بېلابېلې ډلې یو ځای راټولې کړي څو د سولې په خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د سولې د خبرو د پیل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. المعلمی د العربیه تلویزیوني شبکې ته ویل هیواد یې غواړي چې د سوریې د اپوزیشن ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو مشترک دریځ غوره کړي. تیره اونۍ په ویانا کې د امریکا، روسیې، برتانیا، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي واک د انتقال پر یو مهالویش سلا شول. سویډنی چارواکي وایي د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولی دی. سویډن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې ده. د سویډن امنیتي ادارې وایي د متر ماجد په نامه یو عراقی پرون د پناه غوښتونکو پر یو کمپ د چاپې پر مهال نیولی دی. د سویډن د پولیسو یو ویان ویلي دا کس یې پرته له کومې پیښې نیولی دی. د سویډن د امنیتي ادارې مشر اندرس تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14 د پاریس له بریدونو سره کوم ارتباط نه لري. د سویډن صدراعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا او ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره اړیکه لري. د دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. او جنوبی کوریا راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یوه کلي کې ترسره کیږي. د جنوبی کوریا چارواکو نن وویل دا خبرې چې په کاري سطحه د چارواکو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه د خبرو اترو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي و چې د دې خبرو پیشنهاد دوی کړی او د نومبر په 26 نیټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا بل اګست وروسته چې د دواړو لورو موافقه وکړه د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي کمولو په لوړ سطح خبرې پیلوي. لومړی ځل وي چې په حکومتي سطح د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره ویني. د اګست په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شوې موافقې تره میاشت د هغو کورنیو یو ځای کېدو ته لاره هواره کړه چې 1950 لسیزې د لومړنیو دریو کلونو په جګړه کې سره جلا شوې وې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې شیبه مخکې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. که په دې اړه مو وړاندې نور معلومات ترلاسه کړل، د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به یې له تاسو سره شریک کړو. افغان ولسمشر له قزاقستان سره یو لړ توافقنامې لاسلیک کړې. وړاندې مو آستانې ته د ولسمشر غني د سفر له جزئیاتو خبرو. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په هلمند کې د ماشومانو حال اخیستی. باز خیریه مؤسسې په ننګرهار کې پر معذورانو مصنوعي لاسونه وویشل.
د قانون کوم د یو لاس باندې نو اوس که د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بیلچې ته یو څه ته به زما لږ د کار به مې ورسېږي.
په چین کې مو د نږدې 150 مشکوکو ترستانو له وژلو خبرو او د ازادیا واورېدونکي په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکي دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې یو لړ توافقنامې لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف سره کتلي دي او د دغو توافقنامو د لاسلیک پر مهال قزاقستان له افغانستان سره یو لړ نورې ژمنې هم کړې دي. جزئیات له عصمت څاروان څخه اورو.
استانی ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له رسیدو وروسته قزاقستان نن اعلان وکړ چې افغانستان ته څبان شپږ لکه ټنه غنم لیږي. دا اعلان د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړ. د وویل موږ د دوه اړخیزو اړیکو او بې له شکه اقتصادي روابطو په اړه خبرې وکړې. قزاقستان به تر شپږ لکه ټنه زیات غنم افغانستان ته واستوي. د دا هم وویل دواړو خواوو افغانستان ته د غنمو د لیږلو پر ترانسپورت هم خبرې وکړې. د افغانستان او قزاقستان ولسمشرانو همداراست د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع په برخو کې پر همکاریو موافقه وکړه. دواړو خواوو د دوو حکومتونو ترمنځ د کلتوري همکاریو په باب هم یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د یوه پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېد او نن یې د دغه هېواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدراعظم کریم میسموف سره ولیدل. ولسمشر غنی به په قزاقستان کې له میشتو افغان محصلانو او د نظربایف پوهنتون له رئیس سره هم وویني. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی په قزاقستان کې محصلانو ته هم وینا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږ په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیوال ورځ منسل کیږي. د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ته به ورشو. هلته د بشري حقونو د ساحوي دفتر چارواکي وایي چې د تیر میاشتې د جګړو له امله لږ تر لږه 28 ماشومان سخت ټپیان شوي دي. جګړې او له جګړو زیږیدلې لوږې او له جګړې اوبخشي او له جګړو زیږیدلې لوږې د هلمند ماشومان له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو ستونزو مو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي خبروي.
د ماشومان نړیوال ورځ لاهم په افغانستان کې واځي تل منځولو پورې محدود ده. اوس هم د لشکرګاه په وټونو کې په لسګونو ماشومان په بیلابیلو کارونو بخت تر سره کیږي. د هلمند کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلین وایي د سروې او معلوماتو له مخې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان هر ورځ د کور په سختو کارونو پسې وځي او تر 400 ډیر د کم عمر ماشومان په لشکرګاه ښار کې په فقر ټولولو او لاسنیولو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست یو مسؤل مشتاق عسکري وایي دا شمیرې دقیقې نه دي خو کیدای سي تر دې ډیر ماشومان په بد روزګار کې وي.
سروې اطفال په صورت دروس تر 5 ولسوالۍ ولسوالۍ نوا نادلي
دی وایي موږ د هلمند په 5 ولسوالیو کې دغه ماشومانو په اړه سروېګانې کوو چې مایوب دي، فقر کوي او یا په درنو کارونو بوخت دي. دا ډیر مهمه سروې به په نادالي، ناوې، نارسراج، موساکلا او سنگین ولسوالیو کې ترسره کیږي. البته باید ووایم چې د ماشومانو د لپاره کار یوازې په سروېګانو نه پوره کیږي. موږ پر ځینو مهمو او دوامدارو پروپوزلونو کار کوو چې باید ماشومان د فقر او درنو کارونو څخه راخلاص کړو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په نسبت د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% ډېرې شوې دي. هغه وویل نامنی، فقر او د کورنیو کډوالۍ هغه ستونزې دي چې په سلګونو ماشومان یې نه یوازې درنو کارونو ته اړیسي دي، بلکې د نشي توکو په کروندو کې کار کول، د ماشومانو کچاک، د جنگونو له امله د ماشومانو وژل کېدل او په وسلوالو نښتو کې د هغو څخه استفاده، ځینې هغه ناوړه موارد دي چې په هلمند کې ماشومان ورسره مخامخ دي.
همدا اوس مثلا موږ په مرکز اصلاح کې شاوخوا 30 ماشومان لرو چې د سیاسي جرایمو په اتهام باندې نیول شوي دي. دا خپله موږ ته حکایت کوي چې ماشومان عمل کول نه خط فکر دي او مور پلار مثلا که د مخالفینو په صفوف کې دوی جنگ کوي، دوی وایي چې دا جهاد کوي او افتخار ورباندې کوي. که د امنیتي ځواکونو په صفوف کې څوک کېږي، دوی وایي چې د ناموس وطن او خلکو څخه دوی دفاع کوي او ورباندې افتخار کوي. او زموږ پیشنهاد دا ده چې په دې عرصه باندې جدي اقدام وشي او د ماشومانو استخدام څخه ممانعت وشي په خصوصا په دې نښتو کې.
بلال وویل په هلمند کې په زرګونو ماشومان زده کړې ته لاسرسی نه لري او هغه چې ښوونځیو ته ځي د مور او پلار د نه توجه او د ښوونکي د ناسمې رویې له امله پر سړکونو ورځې تېروي. په هلمند کې په شاکه کارونو اختر بخت ماشومان وایي سرپرست نه لري او د کورنیو د غړو لخوا د ښوونځي په ځای کار کولو ته هڅول کیږي. دوی په مسترخانو کې د ماشینونو له انتقال نیولې تر موټر مینځلو او کراچۍ چلولو پورې درنې درنې دندې ترسره کوي.
کار
د هلمند د پوهنې د ریاست شمیرو له مخې په دې ولایت کې تر شل زره ډېر ماشومان د نامنوی ترڅنګ په کور کې د سرپرست د نشتوالي له امله د زده کړو بې برخې دي. په هلمند کې په تېره میاشت کې د نامنوی له امله د 150 تړل سو ښوونځیو 240 زره زده کوونکي هم اکثره ماشومان دي چې پر کور کښېنستل. کتونکي وایي تر هغو چې د ماشومانو په نوم د نړیوالې ورځې په اړه خبرې او مبارکۍ د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر په عملي هلو ځلو بدلې نه شي، د دې وطن ماشومان له بدو ورځو خلاصېدای نه شي.
په هلمند کې مو د ماشومانو د ستونزو په اړه په تفصیل یو راپور واورېده. په کونړ کې بیا ماشومانو ته ډنمارک لیسه جوړه کړې ده. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیرو رشتوي لیسې ودانۍ ودانه شوه. په دې اړه له سیمې له روحالله انوري څخه اورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ په زیاړي بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیر رشتوي مسلکي لیسې ودانۍ چارې بشپړې او ګټې اخیستنې د پاره یې وسپارله.
اشاریه 3 میلیون افغانی باندې جوړه شوې ده. شپږ تدریسي او وطن اداري خونې لري. ترڅنګ کې ورسره شپږ سرویس میزونه او چوکۍ او نور جو بو څو درهم ته د 100 نور مو سره جوړ شوې دي. ان شاء الله په دې سره به د نورګل ولسوالۍ د خاص کونس د ولسوالۍ همدارنګ د کونړ ولایت د نور ولسوالۍ نه
هغه وای په کونړ کې نږدې 600 خونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې خونځیو ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل اوسیدونکي وای پخوا د مسلکي لیسې ښوونکي او زده کوونکي د تعمیر د نشتوالي له امله ډېرو ستونزو سره مخ وو او اوس چې ورته ودانۍ جوړه شوه پرې خوښ دي.
استاذ عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس. په دغه دوی ژیرې بزمکه چې دی ولسونو ورکړې ده دغه لیسې دپاره دغه لیسه نن فعاله شوله او زموږ ډېر ځوانان به دغه تعلیمي بهیر به هلته پیل کړي او د دې نه به ډېره استفاده وکړي. کمبود دغه دی چې دې دپاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چاردیوالي جوړه شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته به برابر شي.
د کونړ پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وایي په لیسه کې اوس مهال د کرهنې څانګه فعاله ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساینس، تخنیک او نورې برخې هم فعالې کړي او همداراز هڅه کوي چې زده کوونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
راز محمد دلیلی د نړۍ د اته دیرش هیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هبری له بنسټ نه یوه مهمه جایزه ترلاسه کړې ده. وړاندې له راز محمد دلیلی سره په دې خپرونه کې مرکه اورېدلی شئ. خو اوس په خوست تسرر ښکاره کړو. د جمعې پر ورځ په خوست کې یعنی نن د ولسي مبارزې په نوم هغه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید چې د مدني ټولنو د یو شمېر غړیو لپاره جوړ شوی و. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وې، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقونو، د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضیه غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي. خو د دې حق استعمال بیا ډېر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او ترڅنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره اشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤثرې خوا دیرشو نارینه او ښځینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکي سپین روان نورزی آزادۍ راډیو ته د ورکشاپ د موخو په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسي مبارزې تکتیکونه، همدا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي، دا پکې تشریح شول. موخه یې دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلواله جګړې ځای سولې ز مبارزه ونسی.
د ښځو د ټولنو دوې تنې فعالانې کامله اکبري او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمنه ستراتیژي او پلان جوړ شي ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ خو انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تېرې شوي دي ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروڼه یا د خویندې چې مظاهرې کوي شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې. یعنی موږ ډېر خفه شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسي.
فعال ایمال پاسون وای چې په دې درې ورځني ورکشاپ کې د ولسی مبارزې او له دې لارې د خپلو حقونو د غوښتلو په باب ډېر څه زده کړل.
د سولې لاریونونو په اړه موږ ته ډېر معلومات راکړی شول. هغه په اړه موږ ډېر څه زده کړل چې سره کوم سولې مبارزې وکړو خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د ډیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لاره کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسی مبارزې زده کړه مهمه.
د عدم تشدد یا ولسی مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه ډلې ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سولیزې لارې مخکې ځي. لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شیوې او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
په خوست کې مو مدني فعالانو ته د یوه ورکشاپ راپور اورېده. اوس هم له یوه مدني افغان فعال سره غږېدلی یو چې په امریکا کې یوه مهمه نړیواله جایزه اخیستې ده. راز محمد دلیلی چې د نړۍ د 38 هیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیبری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا تېره ورځ د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې وستایل شو. زموږ همکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې تر دې دمه د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه علت شو چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د ما ژوند داسې اسانه ژوند نه و. تقریبا 25 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیر یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما دپاره و او دا د ما ژوند دی او زه څلور بچیان لرم او د ما بچیان ټول تحصیل کرده ده او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچیان د یو مور و پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیلی صاحب د اوسنیو لاسته راوړنو په اړه کراته وایست سلام شول تر څو تاسې دغه جایزه ترلاسه کړئ.
خب د موږ یو کار نه و، دوه نه و، درې نه و. موږ ډېر کارونه د صلح باره کې کړی ده چې یو د هغه نه د نصاب د صلح تعلی نصاب دی چې موږ تقریبا د اول صنف نه تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی ده او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چې دي.
تر ډېره ستاسې شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف مې دا دی چې یعنې د ښځو او که د نارینهو په برخه کې
نه دی. موږ د ټولو دپاره دی، د ځوانانو دپاره دی، د اطفالو دپاره دی، د ملایانو دپاره دی، ژورنالیستانو دپاره دی، ټولو دپاره چې موږ پوهیږو چې دا د افغانستان دپاره مؤثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسې څومره هڅوي چې نور هم ښه کارونه ترسره کړئ؟
موږ غوښتله چې کار بس کړم منتا دا جایزه ما دپاره یو بل مسولیت وسپاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیلی صاحب د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسې د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. هغوی ستاسې دغه خبره رد کړې وه او که ستاسې سره یې کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و مونتا خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده. مونتا بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو. نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدني او موږ بالاخره انشاءالله موافقی کو چې دا تعلیمي نصاب ملي نصاب ته واړو. پیام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تبصرې کوو او یو بل باندې اتهامونه وارده وو بهتر داده چې موږ عملی کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدینو یو ګروپ د بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې هم د ما مشکلات ډېر زیات وو چې افغانستان ته نشم راتلی.
راز محمد دلیلی وو چې په وروستیو کې په امریکا کې یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر دوه نیمه بجو مخکې یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه هم تاسو ته لولو. خو اوس به راشو د باز د خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې مرستې ته. د باز خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې له یو شمېر معذورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته وشوه. په دې اړه زموږ خبریال له جلال آباده شما موچین واره را پور لري.
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ د خپل مرستو په دوام کې دا ځل هغو مازورانو ته چې لاسونه نشته د پنځمې پورز د مصنوعي لاسونو مرسته وکړه. د دې بنسټ مشر او په ختیځ سیمه کې د مشر لاډیو خبریال باز محمد عابد وویل چې دا مرسته ورسره په استرالیا کې د افغانانو اتحادیه لخوا شوې وه چې دوی پر مستحقو کسانو وویشله.
دا لاسونه په استرالیا کې میشت افغانانو ټولنه ده چې مشري احمد ماهر مومن کوي. هغوی را لیدلی دی د مجموعی لګښت پیسې ماته نه دي معلومې چې په د باندې به څومره خرچه شوي. خو باز خیریه بنسټ ته 50 لسونه را رسیدلی دي چې وو لسونه په کابل کې ویشل شوي دي او 2.5 لسونه نن دلته راوړل شوي دي. او موږ ورته مستحق کسان چې تقریبا شپږش کسان راځر شوي دي. د زونو یو د ډیرو پکې یو لاس نشته دی او د زونو پکې دوه نشته دي.
بلخو هغه کسانو چې مصنوعي لاسونه په لاس کړل خو ویل دا لاسونه به ورسره په ورځني ژوند کې ډیره مرسته وکړي.
زما نوم مولانور دی، د سمرخیل اوسیدونکی یم. او په دې انقلاب په تیر انقلاب کې زما لاس د لاس اور کړی دی په بم کې الوتې ما. اوس دغه خلک مونږ سره کومک کوي د لاسونو او لاس مونږ ته چي نزال ته دی قانون کوم د یو لاس پانی. نو اوس که دا دوه سره د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بیلچې ته یو سته به زما لګ ده کار به مورسیږي او کار به وکولې شمه.
دا لاسونو نه خبر شو چې ردی کې زمونږ لیست کې نوم دی او مثال خارجي کوم مرسته شي. نو مونږ دا لاسونه ازمایښت کو او دینا ورسته مونږ ته پته ولګيږي. او د دینه مخکې مونږ ډیر تشکر مننه اجرا کوو د چا چې مونږ سره کومک کړی دی. د سیورونه چې مونږ سره د سی کومک مایبین ته ډیره توجه کړې ده. ډیره مننه دي کوو د سی کاسنه.
د دې لاسونو د توزیع په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم برخه اخیستې وه. نوموړي له ټولو شتمنو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډول مرستې وکړي.
په ټولو تجارانو او په ټولو افغانانو چې په خارج کې دي او خدای فضل دې ژوند خره غا کوم چې د افغانستان د مایوبینو سره کومک وکړي. هغه که د لاس مصنوعي لاس وي که مصنوعي خپې وي او کوم دغسې نور ساحې وي چې باقي کولی شي دی زموږ سره کومک وکړي. دا به هم د خپلو افغانانو سره کومک وي.
د باز خیریه بنسټ چې له دې وړاندې د خلکو په مالي مرسته مازورانو ته په سلګونو ویلچرې توزیع کړي، دا لومړی ځل دی چې مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ورودین کلی کلی دی راز محمد دلیلی او بخشی راز محمد دلیلی جایزه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم. خود خپل نوم نه دی لیکلی، البته دا لیکلی دی که افغانانو ته زمينه مساعده شي نو په هر برخه کې جایزه ګټلی شي. یونس هلال نورستانی پر استول اسمس کې لیکلي دي د کونړ ولایت څخه زموږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کلدار دي دلته باندې شي او پارزا کې چې کلدار چلی شي د هغوی مخنیوي باید وشي. احمد الله احمدی لزابل لیکلي دي کټول افغانان یو لاس شي نو سوله به افغانستان ته راشي. حفیظ الله شینواری لیکلی دی پاچین ولسوالی کې د حکومت دایش او طالبانو ترمنځ جګړو خلق له ستونزو سره مخامخ کړی دی. قاری محمد مدنی له نورستانه لیکلی دی د کارموندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به ډیرو ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی حکومت د ښوونکو د معاشونو غم وخوري. او عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی که چېرته افغانستان غواړي چې له طالبانو سره سوله وکړي باید یوازې په پاکستان باندې اتکا ونه کړي. البته یو اوریدونکی په راستول اس ام اس کې نجیب دانش له پارون څخه لیکلی دی د ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان نوبت کله راځي. ما چې کله د دې پروګرام له وړاندې کوونکي اسمت ساروان څخه مخکې پوښتنه وکړه چې د نورستان نوبت په کله راځي، هغه وویل چې راتلونکی اونۍ هڅه کوو چې نورستان ته نوبت ورکړو، خو کله ناکله دغه موضوع له شرایطو سره هم ارتباط پیدا کوي. نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل نوبت دی، ځکه چې تېره اونۍ د زابل مسله ډېره مطرح وه. د زابل په زابل کې د وو کسانو د وژلو له امله په کابل کې پراخې مظاهرې وشوې او په دې مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه واخیستله. خو خدای دې وکړي چې په نورستان کې بده پېښه رامنځته نه شي. که کومه ښه پېښه رامنځته شوه، خامخا به راتلونکې اونۍ د نورستان نوبت وي. دوه بجې او دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او په تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې دغه پیغامونه واوري. خو اوس به راشو لنډو خبرونو ته. رضوان مراد له لنډو خبرونو سره دغه لنډ خبرونه سره اور.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخه کې یو لړ موافقې لاسلیک کړې. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاوند مرسته وکړه. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد تصفوي عملیات پیل کړي دي. د چین دولتي خبري اژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه ټول هغه 9 تنه مشکوک تورستان وژلي چې په شینجن ایالت کې په روسیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرانس کوربه وي. او د جنوبي کوریا راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی. دا خبرې اترې ټاکل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پروت یو سرحدي کلي کې ترسره شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. د بشر د حقونو نړیوال سازمان هم له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوالو ته دې اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کېږي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ستونزې حل ته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. تفصیل له کابله د خان محمد سیند په راپور کې.
د بشری حقونو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبرېدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشری حقونو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وایي په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیزې کړي.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون همواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډېر ځله هغه افغان کډوال ځورولي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. د بشری حقونو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند له هغې وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او سباندې 30 زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د کمشنرۍ دفتر هم په پا پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند ښه نه ګڼي. کابل کې د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
با پاکستان کې له خپلو همکار و مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکي ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې له پاکستاني مقاماتو سره یې خبرې کړي چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه یې قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارشه که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې د ستونزو خو په دې برخه کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې بې اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کېدو وروسته به ستونزه پای ته ورسېږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو له لورې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي لپاره څه وکړي. د پاکستان دننه د بشري حقونو یو بله مسله د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو میرمنو په کوټه کې بې خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني امنیتي ځواکونو دوی اونۍ مخکې د عملیاتو په وخت له کورونو د نارینه وو په ګډون شاوخوا ډېر ښځې او ماشومان هم له ځان سره بیولي او تر اوسه یې د مړي ژوندي درک نشته. خو د بلوچستان ملیشه ځواکونه بیا دا تورونه ردوي او وایي دوی په بلوچ میشتو سیمو کې یوازې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کوي او بې ګناه خلک نه ځوروي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت په تیره دوه کلنه موده کې تر بل هر وخت د بلوچانو په سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات زیات سوي دي. د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په بولان او شاوخوا سیمو کې هم له تیرو څو اونیو راهیسې په وسلوالو پسې د ملیشه ځواکونو پلټنه دوام لري چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم سوي دي. خو د سیمو خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې بېګناه او عام خلک هم وژل کېږي او تښتول کېږي. په کوټه کې بلوڅو میرمنو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې پر ملیشه ځواکونو تور ولګاوه چې وایي په عملیاتو کې د دوی د خپلوانو کورونه او کروندې سوځولې، پسونه یې وژلي او یا له ځانه سره وړي او په لسګونو نارینه یې چې وایي اکثر بزګرو وژلي دي. د بشري حقونو یوې فعالې هورام بلوڅي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې هلیکوپټر هم د بلوڅو پر کورونو بمباری کوي. هلته چې د سکرو کانونه دي نارینه وو په دغو کانونو کې کار کاوه، هغه یې هم له ځانه سره وړي دي. مالداري او پسونه یې یا په ډزو وژلي یا ځان سره په لاریو کې وړي دي. تاسې د هغه ځای منظر په عکسونو کې وګورئ، تاسې به فکر کوئ چې دا بلوچستان نه فلسطین دی. هر ځای سوځېدلي کورونه په عکسونو کې معلومېږي. په پاکستاني رسنیو کې د بلوڅو په سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه خپرېږي او نه هم خبریالانو ته د دغو سیمو د لیدنو اجازه ورکول کېږي، ځکه نو په عملیاتو کې د مرګ ژوبلې او نورو تاوانونو ضد نقض دعوې کېږي. دغه بلوڅي مېرمنې وایي چې د بولان په مارواړ، لکړ، کورکري، زی، بزګر، پلکړی، سجاول او ځینو نورو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د ډیرو کورونیو ښځې هم وړل سوي دي چې وایي لا تر اوسه ترایتم دي. له درو څلورو اونیو چې کوم عملیات کېږي ډېرې بلوڅو مېرمنې پکې تښتول سوي دي. یوه سپین سرې 80 کلنه معیوبه مېرمن خو پکې وه هم وژل سوه چې څومره کروندې او کورونه وو ټول وسوځول سول. پر یو وخت شپږ اووه هلیکوپټر بمباری کوي. د هغو سیمو لارې په بشپړه توګه تړلې دي. تر اوسه د 28 مېرمنو نمونه تر موږ را رسېدلې چې له خپلو بچیو سره تښتول سوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله راهیسې د بلوڅانو په اکثرو هغو سیمو کې چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې فعال دي، ملیشه ځواکونو پرله پسې د پلټنې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د نیول کېدو ادعا سوې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو بلوڅو مېرمنو او ماشومانو د ترایتم کېدو ادعا هم کېږي. د بلوچستان ملیشه ځواکونو تل کړل. دا ډول ادعاوې پر دوی بې ځایه تور بللی چې ګواکې سرتیرو دی په عملیاتو کې بې ګناه خلک وژلي یا تښتولي وي.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
په چین کې پولیس وایي شاوخوا 28 مشکوک ترستانې وشلې دي. په لویدیځه سیمه شینجن کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس هم وشل شوي دي. په دې سیمه کې تر ډیره غویغور مسلمانان ژوند کوي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور په دې اړه وړاندې کوي.
د چین د شینجن سیمه ییز حکومت چارواکو د جمعې په ورځ راپور ورکړ دغه 28 کسان چې ګمان کېږي مشکوک ترورستان به وي د شپږ 15 ورځنۍ عملیاتو په بهیر کې وژل شوي او یو تن تسلیم شوی دی. دغه عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د سپتمبر پر 13 د اکسو سیمې د ډبرو د سکرو په سوګان نومیکان کې د چړو په واسطه په حملو کې 11 ملکیان او 15 پولیس افسران وژل شول. دغه تازه راپورونه په لومړي ځل په دې کان کې د هغه خونړي برید مسله تاییدوي چې راپور یې لومړی د آزادې آسیا راډیو ورکړی و. د شینجن دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی د شپږ 15 ورځنیو جګړو په نتیجه کې سیمه ییز حکومت د ترورستانو یوه ډله چې تاوتریخوالی یې کاوه او د یوې بهرنۍ سختریزې ډلې تر مستقیمې قمندې لاندې فعالیت درلود له منځه وړې ده. ورځپاڼې لیکلي په دې بهیر کې یو تن تسلیم سوی، 28 نور او باشان په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. ورځپاڼه وایي دوو کسانو چې ظاهرا د ویغوریانو غوندې نومونه یې درلودل د ادعاو له مخې د هغې بهرنۍ ډلې مشري کوله خو ورځپاڼې یې نومونه نه دي اخیستي. په وروستیو کې په شینجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو او د ځایي هان چینایانو ترمنځ کړکیچ د تاوتریخوالي سبب سوی چې په نتیجه کې یې په سلګونو کسان وژل سوي دي. د چین چارواکو سختریزې مسلمان وسلول د دغو وژنو مسؤول بللی دي. دوی غور تبعید سوي ډلې او د بشري حقونو فعالان وایي په شینجن سیمه کې د چین له دیکتاتوري ډک سیاستونه چې پر اسلامي ارزښتونو او د ایغوریانو پر کلتور یې سخت قیودات وضع کړي د ناکراریو سبب سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې چین د ډبرو د سکرو پر دغه کان د برید کوونکو د موندنې لپاره شاوخوا 10,000 کسان چې د بېلابېلو قومونو دي ګمارلی دي. د آزادې آسیا راډیو د حکومت او ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې څو ورځې مخکې ویلې وه چارواکو 19 کسان وژلي چې په هغو کې و ښځې او 14 تنه ماشومان شامل دي. د چین واکمن کمونست پلوه ګوند پر شینجن سیمې سخت کنټرول وضع کړی چې له سیمې د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول ګران کار بریشي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونې ته زه فریباز ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې اونۍ کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلي دي او خپلې ستونزې او شکایتونه یې راسره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. دغه امنیتي ستونزې به په خپله له دوی څخه واورو. البته تر خبرېدو د مخه د یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټوله په خپله ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. نقیب الله ورور د افغانستان کې څه حلال ده؟ دا د حقانی ډله سوا، دا د ملا منصور ډله سوا، دا د ایش سو امریکا سره چې موږ لاسلیک کړی ده په دې وجه مې لاسلیک نه ده ورسره کړی. دلته امریکا کې او افغانستان کې واړه وخوره وچکا ښه قوي ملک ده، وسایل لري، ښه آباد ملک ده. امریکا ټانګونه دې ورکي، توپونه دې ورکي، طیارې دې ورکي. آج چې موږ لاسلیک نه ده ورسره کړی، داسې مو ورسره کړی ده چې ورده سنبال کا، درندې وسلې ورکه، طیارې ورکه، مهمات ورکه. دا نه طیارې ورکوي نه مهمات ورکوي. افغانستان کې دلته پروت ده، افغانستان یې در په در کړ، ملکیان یې در په در کړ. دي موږ ورور جانانه په دا 15 کالو کې 1,00,000 پوځ هم مړ شو. دا څه خلکو موږ د موږ سره چې دی لاسلیک خو ماسې نه ده ورسره کړی. که موږ ته طیارې راکوي
راځي کی درندو وسایل راکی راځي کی کنه دی راکی و دې افغانستان خپل کار دی کوي پرې د اردو دړنګ چې د افغانستان در په درشي ټول دنیا په غم کې کړه کړه ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د غورماشه ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم. د غورماشه زه خپله ولایت د دولت کې په خود قرارګاه کې اردو دی پر دا غاړه باندې طالبان دي خلک د یخنۍ مرسته نه بازار ته څوک ورتلا سه بازار ته د ټولو دوکانونو خلکو نورو خلکو چېرته خلک خپل شیان را باسي دا خو اردو ته کام باندې کوي د دو خلکو پاس دا سر افغانستان محترم دي سره سره خو بېخه پر افغانستان باندې اسمان نړول دي بېخه در بدره سوی دي دا خلکو پاس دا خلکو گزاره سه موږ خپل پردا غړ د اردو پردا غړ باندې په دغه وسلا کې موږ تمام ورته په توپو دي سیم ګسنان خو به نه کوسه دبا دبا خو ول نه راغور دي نه طالب نو سزا کې څه نه شي صدا خو مول نه لته راغور دي ول دا دولت د وسه ما د تقریبا 15 سال به زیمو دغه دولت د وسه ما نه لګه دا وښه پیدا شوی دا دولت سراوي د افغانستان ترال دا قدر زل نه نه کوله کدا دولت څه سان دا خو باندې سر سره خاص د پونه ودی الله خو مسلمانانه به سپونه ودی کورونه په توپو باندې ودی طالبان سره کار وخت طالبان ودی په کورونه باندې څه کار لري کورونه خو سره نه ودی مردا خاص درو وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دیرمند ولایت سره په تماس کې مو ورور د مور بابا جی جنگونه د هډیر زور اخیستی نو موږ غواړو چې دا جر تر هره قرار قرار نه ولې په دې سره جن کې دې ځا کړی و سلام.
زه بول محمد دیرمند ولایت څنګه له سوالي سفر په تماس کې الله دې خان ترور مقامات ترور شي د څنګه نه څه کړه چې په دې اړه باندې د میچ پرسه یا ورکول کړی تر څو چې په دې پر څنګه پر نور پرسه واته نه مال کورنی چار و چیر څاو ده د پاو وزیر سره د نور مقاومت صدا غشتل د سیاغه پرسه کوي چې موږ د هغه د مظلوم د چاره ولې څه مولا څه په خوا ته مخونه څه د خلک یو سات لارې را باندې سپاست تا کړه په دښتو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت یې خوندې کیږي اخوا ته پاته پوسټ یو را ټول کې پر څنګه نه راوګرځي و سلام په خیر.
السلام علیکم. د کندوز ولایت د دشتارچو ولسوالۍ څخه زغیرم ولجان د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشرانو څخه دا خواهش ده چې د مرچی ور ولسوالۍ باندې د غدرې شروع وکړي چې عملیات روان دي د خلکو مالونه وسو د دکانونو وسو زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچیو سوالی ټول خلک او د مهاجر ټول خلک یو څو وخت او دوی به شان او د ټوپونه ورته راسي موږ د حکومت څخه دایله کوم چې د ارچیو سوالی د جنگ د ګرګر ډول یې دا موږ څنګه فلر وشو ځکه د ارچی په شار کې جنگ دی او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه دایله ورو چې زور یې نه رسیږي او ارچیو سوالی دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه وسلام.
السلام علیکم. زروزدین دی جلال آباد نه خبرې کوم. زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بی کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د چین پولیس والی کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او هلته لټوي یا لمان زوړی لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزئ. زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس اغه استادان چې په دې کې برخه لري او اغه ماسلین چې د داعش او د نور مخالفینو بیرغونه پورته کړي او زر ته زر ونیسي او زندان ته دی واچي او سخت جزا ورته ورکړي کنه دا به ډیره بده فائده ولري. والسلام.
السلام علیکم. هم ویلیم دی کندهار دی ولایت می تماس ولای ما پیغام دا وروره دا د هیڅ والا مخت نه خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وښه زول سرونه جن پریوک او وښه په فرانسې کې به تاونه سي دي اوس خطرناک سي دي په افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې اوس لانو نو ته بیدار کې سمیا دا زور دی ولا دې ته دلته ځان معلومه.
السلام علیکم. دا آزاد راډیو کارکونکو ته سلامونه. زه د ننګرهار ولایت د اچینو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. رو راز مون بوله سوالی ته داعش ته دولت باید دې غم وکا زمون غم باید دولت وکا مون دا مرکزی دولت ته حدا غوښتنه ده چې باید زمون غم وکا زمون مالونه چیر کړه زمون کورونه یو څه کړه زمون بچانه دې تعلیم کړه زمون مکتبونه وران کړه هر څه زمون حالو شو زمون چې دې دولت زمون غم نه کا من عملیات کوم تبا عملیات کوم بس عملیاتو کا دقیقہ دین دې صاحب ته دولت مخ وړوي والی شراتر شاہ ولایتی شورا ټول باید دې قسم صحیح کار ہوگا دایس پاتې ولتوالي کې اوسم دا مسلری مرکزونه دا سره باید دغه مرکزونه ختم شي هغه صحیح د دولت لاړ شي احترام باید مونږ غاښ پور شي
و امر دل چې یو شمیر اوریدونکو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا دایش له فعالیتونو څخه شکایت کړي خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډیره د دې ستونزې د هواري لپاره اهلې ځلې کړي دي او د پرمختګونو خبره کوي دوی وایي په هغو سیمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري عملیات سوي دي لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کیږي نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مرکه درته واورم چې په همدې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدالزی په هغو سیمو کې چې ویل کیږي داعش ډله ډیره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شکیدلی دی دغه مرکه به په ګټه واورو
د کله نه چې داعش وسلوالې ډلې ننګرهار کې په ډېرو محدودو دریو ولسوالیو کې په سرحدي نقاطو کې خپل تحرکات شروع کړل او بالاخره ځینې داسې اعمال یې ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غصه یې راوپاروله. د ولایتي ادارې لپاره په خپله والي سیم لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت مونږ ته هدایات راکول او بالاخره وروسته تسلیم شو. د امنیت شورا هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله صلاحیتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینو سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی د پکوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه ډېره ښه وه، ولس فهیم شو، ولس تصمیم شوي سیمې وساتلې. د دې تعقیب باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. تیری کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دي چې اشاره نه ها په دغو سیمو نه هم حضور پاکي دي. په هغو سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي چې محلي خلکو حکومت باندې 3-8 پوسټې ایجاد شوي دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو خلک په خپله د خپلو سیمو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو د چین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپلو سیمو ساتنه کوي، خپلې سیمې به ساتي، ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چاته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سیمو ته راشي او سیمې نه
عملي. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر راپورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کمیسیون پورې نه دي تړلي. اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته دی چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثره دي چې هغوی د افغانستان نه بلکې د نورو سیمو راغلي.
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، دوی سره وصله نسته، نظامی قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوي؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکاروله او ډیره کامیاب او بریالۍ وه، د سیمه ایزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمه ایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمه ایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمه ایز پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یوه اندازه معاش او ځینې نور امتیازات دوی ته حواله کیږي.
د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی و دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خپروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولی دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم کوم پیغامونه چې مو وړاندې واورېدل او یا یې وسوري ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم آیات الله. ام کنن لا وختنه مداره چې افغانستان د فار دوډیر موزیر ام سره دی چې یو د صلح شورا او بل پارلمان ته دی دوړو باندې یو خو مصرفوم دی زیاده او بل دی چې کماشنه ورکولې دی زیاده. مطلب دا چې د صلح تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د ور لاندې بلګلې پارلمان ته رابطه می وختنه دا ده چې دوی خپل په پاتادونو کې خېلې د زنوکو په اساس کې دوی خېلې د جنگلو په قطعات کې دوی خېلې په معدناتو کې دوی خېلې هغه غیر مسلکی وزیر چې راځي نو ته دوی ته پیسې لري د پیسو په وجه باندې غیر مسلکی سړی وزیر شي یا رئیس شي هغه بیا دا زموږ په زیان ده. غوښتنه مې دا ده چې د پارلمان او د صلح شورا باید د افغانستان د قاموس نه لرې کړی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز د کنه ګلدین د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو د غړي د کومې سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر ښایسته او مزیدار ښایسته کار وشو چې زموږ د افغانستان مشران او په تېر جمهور رئیس چې د هندوستان نه او د شوروي نه غوښتنه وکړله زموږ په افغانستان کې به د خیر سر امن راشي امنیت پیدا شي او الله پاک به زموږ دا وران افغانستان ګلی ګلزار کړي او الله پاک چې وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې دي غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخمه سره مخ کوي په هغو به الله پاک لرزان کړوي او الله پاک په هغه په خپل منځ کې هڅه کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله او الله پاک دې دغه شان کومک موږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلې السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بلیسې دي او شبکې کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده دا هو انکشافي کارونه کوي خو هیڅ خلکو ته سهولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې را باسي د بانک نه او د هغه نه را باسي خپل جیبونه ترې ډکوي چې ډکې نه کې هیڅ امکان نه لري. خلکو ته هیڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو په ولسوالۍ کې خپلو خپلوانې راټول کړي په کاري واچي شرکت ته یالي شرکت نه بیا پروژه والا خپل خپلوان راټولي هغه کې په کار کې پیسې هپو مل کې څو په دې څو پاري وو کې ترې ډېر اختلاف پکې دي په څو کې هر څو خپل جیبونه ترې ډکې. او سلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی. د ازادي رادیو د پیغام ستون کې د ستاسو شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکئ او موږ ته خپل ستونزې خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي ثبت کړئ. موږ هم په پوره امانتدارۍ سره درته خبرو کوو او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واورېدل سي. په دې هیله تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چی پورو کله چم خوگیگی یواز زنا یم چه نم خوگی گی آواز زنم چی زڑا میں ڈیر یا کم خوگی گی دوستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی آواز زنم